ساعت 11 قبل از ظهر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با سلام مجدد و آرزوی خوشی و سعادت شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم و برنامه این ساعت را آغاز میکنم. در این یک ساعت لا بر خبرهای افغانستان و جهان و دوام برنامه ساعت سرمایه زندگی، گزارش تازه ای داریم در مورد حادثه حمله دیروزه بر هتل سیرینا، آغاز سال نو تعلیمی و مطالب دیگر. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از جمشید حبیب زاده.
سرخط مهمترین خبرها. قماندانی امنیه ولایت کابل میگوید که در ارتباط به حمله مهاجمان مسلح بر هتل کابل سیرینا، دو تن از کارمندان امنیتی آن هتل را بازداشت کرده اند. مسئولان محلی ولایت ننگرهار میگویند که 4 کارمند اختطاف شده کمیسیون مستقل انتخابات در این ولایت آزاد شدند و سازمان امنیت و همکاری اروپا توافق کرده که به تعداد 500 ناظر ملکی این سازمان برای 6 ماه در اوکراین مستقر شوند. قماندانی امنیه ولایت کابل میگوید در ارتباط به حمله مهاجمان مسلح بر هتل کابل سیرینا، دو تن از کارمندان امنیتی این هتل را بازداشت کردند. مقامات قماندانی امنیه در صحبت با رادیو آزادی گفتند پس از حمله بر هتل کابل سیرینا، وزارت امور داخله یک هیئت را برای بررسی این رویداد توظیف کرده است. شب نوروز در اثر حمله 4 مهاجم مسلح بر هتل کابل سیرینا، 9 فرد ملکی به شمول 5 افغان از جمله 2 زن 1 مرد و 2 طفل در هتل کابل سیرینا کشته شدند. در امین ارتباط، کشته شدن یک خبرنگار افغان و خانواده اش عکس العمل تند جامعه خبرنگاران را به همراه داشته است. انجمن آزاد خبرنگاران افغانستان این رویداد را تقبیح کرده میگوید که نسبت به مسئولیت خبرنگاران در آستانه برگزاری انتخابات در این کشور نگرانند. خپلواک ساپای رئیس این انجمن در صحبت با رادیو آزادی گفت: این مایه نگرانی زیاد است. قبلا هم در این مورد نگرانی داشتیم و آن را بارها مطرح کرده ایم، اما متاسفانه مقامات به آن توجه نکرده و کوتاهی نمودند. طی سال گذشته هجری شمسی این 4مین واقعه دردآور است که رخ می‌دهد. سردار احمد، خبرنگار فرانس پرس، شب نوروز در یک حمله مسلحانه در هتل کابل سیرینا با خانم و 2 طفلش کشته شد. مسئولیت این حمله را طالبان به دوش گرفتند. در روز پیش یک خبرنگار سیبیدنی با ضرب گلوله در منطقه وزیر محمد اکبر خان کابل کشته شد. وزیر معارف افغانستان میگوید که در سال جدید تعلیمی 11,500 شاگرد مصروف فراگیری کسب علم میشوند. فاروق وردک در محفل افتتاح سال تعلیمی 1393 هجری شمسی گفت که در این سال برنامه های جامع را برای معارف کشور روی دست دارند.
ما این سال زنگ مکتب را در پهلوی دستاوردهای تاریخی معارف در سال گذشته و پلان های دقیق سال نو را در حال بنوازیم که افغانستان در پر اهمیت ترین سرحد تاریخ کهن و معاصر خیش قرار دارد.
به گفته آقای وردک، در سال جاری تعلیمی بیش از 200,000 استاد در مکاتب کشور فعالیت خواهند کرد. قرار است رئیس جمهور کرزی با نواختن زنگ مکتب سخنرانی هم در این ارتباط داشته باشد. و مسئولان محلی ولایت ننگرهار میگویند که 4 کارمند اختطاف شده کمیسیون مستقل انتخابات در این ولایت آزاد شدند. احمد زیاب عبدالزی، سخنگوی والی ننگرهار، به رادیو آزادی گفته است که این کارمندان دفتر صحوی کمیسیون مستقل انتخابات چند قبل در ولسوالی حسکی مینه این ولایت از سوی طالبان مسلح اختطاف شده بودند. پیش از این 4 بزرگ قومی ننگرهار که تلاش رهایی این چهار کارمند بودند، در یک کمین مخالفان مسلح کشته شدند. تا حالا مخالفان مسلح در این باره چیز نگفتند. سازمان امنیت و همکاری اروپا توافق کرده است که به تعداد 500 ناظر ملکی این سازمان برای 6 ماه در اوکراین مستقر شوند. کشورهای عضو سازمان امنیت و همکاری اروپا به شمول روسیه روی این مسئله به روز جمعه در ویانا موافقت نمودند. روسیه اخیراً مانع تلاش‌های این سازمان در خصوص فرستادن ناظرانش به اوکراین گردید. پلیس اوکراین یفهین باکولین، رئیس شرکت دولتی انرژی موسوم به نفت و گاز، را در پیوند به بررسی یک قضیه فساد اداری بازداشت کرده است. ارسینواکوف، وزیر داخلی اوکراین، در خبرنامه در صفحه فیسبوکش گفته که پلیس بررسی های جداگانه را روی قضیه فساد در صنایع گاز آغاز کرده است. به گفته وی، بنابر موجودیت فساد ممکن حدود 4 میلیارد دلار به حکومت خساره وارد شده باشد. اوکوف گفت که آنها شک دارند که باکولین سردسته گروه جنایتکاری است که برخی از مقام‌های بلندپایه فعلی و پیشین حکومت اوکراین اعضای آن اند. مشاور امنیت ملی ایالات متحده آمریکا میگوید که اداره رئیس جمهور اوباما تحرکات نیروهای روسیه را در نزدیک سرحد این کشور با اوکراین زیر نظر دارد. سوزان رایس اظهار داشت مسکو گفته است که نیروهایش تمرینات نظامی را اجرا میکنند، اما به گفته خانم رایس مقام‌های آمریکایی به این مسئله به دیده شک مینگرند، زیرا گفتار مسکو با عملکرد روسیه همیشه مطابقت نداشته است. رایس افزود که سفر هفته آینده رئیس جمهور اوباما به اروپا نشان خواهد داد که روسیه به خاطر الحاق کریمیا با انزوای فزاینده بین المللی روبرو است. وی گفت اوباما نشان خواهد داد که ایالات متحده آمریکا جامعه بین المللی را در راستای حمایت از حکومت و مردم اوکراین رهبری می کند. در حال جنگجویان اسلامی در عراق به روز جمعه یک قریه را در شمال این کشور تصرف کردند که در نتیجه حملات بمی و تیراندازی در بخش‌های مختلف عراق حداقل 27 تن کشته شدند. افراد مسلح بر قریه سرحه حمله کرده و یک لاری بمگذاری شده را انفجار دادند. چندین هفته می شود در این قریه که در 200 کیلومتری شمال بغداد واقع است جنگ ادامه دارد. در شهر شمالی کرکوک زمانی یک موتر بمگذاری شده منفجر شد که مردم مراسم نوروز را برپا کرده بودند. در همین حال در یک حمله بر مأموریت پلیس در شمال بغداد حداقل 9 پلیس کشته شدند. و مقام‌های ترکیه میگویند که در پیوند به حمله بر پلیس و نیروهای امنیتی که 3 کشته و 5 زخمی بر جای گذاشت، 3 فرد مظنون را بازداشت کردند. 2 تن این افراد آلبانیایی و یک دیگرشان تبع کوسو خوانده شده است. این حمله بر روز پنجشنبه در نزدیک اولو کیسلا شهر جنوبی ترکیه صورت گرفت. بصیر اتالی معاون صدر اعظم ترکیه حمله کننده ها را به داشتن ارتباط با سوریه متهم کرد. پلیس گفته است از نزد مظنونین 7 بم دستی، 3 میل کلاشینکوف و 3 قبضه چاقو به دست آمده است. از توجهتون تشکر میکنم.
ساعت 11 و 7 دقیقه قبل از ظهر است. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آمادن: معلومات تازه در مورد حمله دیروزه بر هتل سیرینا در کابل، آغاز سال تعلیمی نو در افغانستان، چالش ها و پیشرفت های معرف در یک سال گذشته، یوناما و کمیسیون حقوق بشر افغانستان کشتار افراد ملکی در افغانستان را محکوم میکنند، کشته شدن 2 خبرنگار دیگر در افغانستان همه را تکان داد، و در نیمه دوم ساعت صحبت مفصل در مورد تحولات امنیتی در افغانستان در یک سال گذشته و دوام برنامه صحت سرمایه زندگی. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، طور که در خبرها هم شنیدید، قماندانی امنی ولایت کابل میگوید در ارتباط به حمله مهاجمان مسلح بر هتل کابل سرینا 2 تن از کارمندان امنیتی آن هتل را بازداشت کردند. مقامات قماندانی امنیت در صحبت با رادیو آزادی گفتند پس از حمله بر هتل کابل سرینا، وزارت امور داخله یک هیئت را در خصوص بررسی این رویداد توظیف کرده است. شب نوروز در اثر حمله 4 مهاجم مسلح بر هتل کابل سرینا، 9 فرد ملکی به شمول 5 افغان از جمله 2 زن، 1 مرد و 2 طفل در هتل کابل سرینا کشته شدند. فرشته ندا در استودیوی کابل است و جزئیات بیشتر را ارائه می کند.
قماندانی امنی ولایت کابل میگه که حمله بر هتل کابل سرینا بنابر غفلت وظیفوی کارمندان امنیتی آن هتل صورت گرفته است. سید آقا هاشمی، رئیس تحقیقات جنایی قماندان امنی کابل، به رادیو آزادی گفت که در ارتباط به این حادثه 2 تن از کارمندان بخش امنیتی آن هتل بازداشت گردیده و تحقیقات در زمینه جریان دارد.
و غفلتشان واضح و روشن است، قسمی که در وسایل تکنیکی یعنی کمره‌های سکیوریتی که در جایشان موجود هستند، دو نوع تلاشی هستند که یکیش تلاشی فیزیکی که در دانه دروازه میشه و دیگر تلاشی تکنیکی هستند که با اساس کمره‌ها و دروازه عبور میکنند. مسئولین اونمو هر دو بخش به شما تحت تحقیق قرار دارند و غفلتشان به شما تا به حال اینا ثابت هستند بسیار یک سطحی وظیفه را انجام دادند.
آقای هاشمی همچنان گفت که امنیت هتل کابل سیرینا با وسیله کمپانی امنیتی خصوصی به نام شل تامین می‌گردید. با گفته وی رئیس آن کمپانی نیز امروز خواستش را تا در خصوص غفلت کارمندانش معلومات را نماید. بر اساس معلومات وزارت امور داخله، شب سال نو در اثر حمله مهاجمان مسلح بر هتل کابل سیرینا 9 فرد ملکی به شمول 5 افغان از جمله 2 زن، 1 مرد و 2 طفل کشته شدند و سردار احمد خبرنگار آژانس خبری فرانسه خانم و 2 طفلش نیز قربانیان این رویداد هستند.
تشکر شنوندگان گرامی. فرشتان دا خبرنگار رادیو آزادی بود که در مورد تحولات نو در رابطه با حمله دیروز در هتل سیرینا توضیحات میداد.
رادیو آزادی از 7 تا 7 7 روز هفته.
شنوندگان گرامی، محفل به مناسبت آغاز سال نو تعلیمی و زنگ مکتب هم اکنون در کابل دام دارد. وزیر معارف افغانستان این محفل را افتتاح کرد و هم اکنون رئیس جمهور افغانستان حامد کرزی سخنرانی دارد. در استودیوی کابل سهر لیوال است با جزئیات بیشتر.
بله، همونطور که شما معلومات دادین، دقایق پیش سخنرانی رئیس جمهور کرزی هم به مناسبت افتتاح سال تعلیمی 1393 آغاز شد و در آغاز سخنرانی خود رئیس جمهور کرزی گفت که در 12 سال گذشته راه خوب را معارف افغانستان پشت سر گذاشتنده و انکشافات خوب در این عرصه وجود داشته. اما سخنرانی رئیس جمهور کرزی هنوز ادامه داره و پیش از آقای کرزی فاروق وردک وزیر معارف افغانستان صحبت کرد و در رابطه با دستاوردهای معارف در 10 سال گذشته صحبت کرد و گفت که در دهه گذشته گام‌های خوب در عرصه معارف برداشته شده و تحت گذاری صورت گرفته و انکشافات قناعت بخش بوده، اما گفت که برسیدن به هدف بر تلاش بیشتر نیاز است. آقای وردک همچنان گفت که در سال جدید تعلیمی 11.5 میلیون شاگرد که 4.5 میلیون آن را دختران تشکیل میدن در مکتب مصروف آموزش خواهند بود. و آقای وردک در جریان سخنهای خود همچنان گفت که هنوز هم 2 میلیون طفل دسترسی به مکتب ندارند و همچنان 7 میلیون تن دیگر از نعمت سواد بی بهره هستند و 50% از مکاتب در ساختمان‌های کرایه‌ای هستند و 50% از معلمین تحصیلات عالی ندارند. و همچنان گفت که 330 مکتب در سراسر کشور مسدود است و آقای وردک اضافه کرد که موجودیت فساد، ناامنی‌ها و غفلت مردمی در مسدود بودن مکاتب رول مهم داشته و همچنان گفتگانان تلاش میکنن برای اینکه زمینه بهتر تحصیل بهتر تعلیم برای شاگردان در افغانستان فراهم کنن و گفت که سال جدید تعلیمی با شعار معارف ضامن صلح و پیشرفت است آغاز خواهد شد و وعده داد که در سال آینده تمام اطفال که در سن مکتب هستند به مکتب و آموزش دسترسی پیدا بکنند.
تشکر شنوندگان گرامی. سهل لیوال خبرنگار رادیو آزادی بود از کابل که درباره آغاز فصل نو و یا سال نو تعلیمی در افغانستان صحبت میکرد. همین لحظه رئیس جمهور کرزی در این باره سخنرانی داره که ببینیم که چی میگه.
رسیدگی نمیتونه، پس کوششی باید ای باشه کمی 1.3 میلیون به صفر برسه.
درباره افتتاح سال تعلیمی نو و سخنانی رئیس جمهور کرزی در برنامه های بعدی صحبت های مفصل خواهیم داشت. مکاتب بسته در کنار چندین مشکل امنیتی دیگر سبب آن گردیده که سال 1392 نیز یک سال پرچالش برای معارف در افغانستان باشد. مسمومیت شاگردان چندین مکتب دخترانه، فساد اداری، غفلت اجتماعی و بیتوجهی عوامل گفته شدند که در کنار چالش های امنیتی معارف را دچار مشکلات ساخته است. این که سال 1392 تا چه اندازه برای معارف در افغانستان چالش برانگیز بوده است و تا کدام حد پیشرفت هایی نیز در این بخش صورت گرفته است، صفی الله استانکزی در مورد گزارش خاصی دارد که با هم بشنویم.
1392، سالی که هنوز هم برای معارف چالش برانگیز بوده است. در تمامی ولایات افغانستان 330 باب مکتب بسته ماندند و در بعضی از ولسوالی های شماره از ولایات از 7 و یا 8 باب مکتب فقط یکی آن برای معارف باز مانده است. با این همه وزیر معارف غلام فاروق وردک سال 1392 را یک سال نسبتاً آرام می خواند.
باید راست بگویم، من کدام مشکل جدی را نمی بینم. در سطح ملی ملت با ماست. در سطح بین المللی توانستیم که افغانستان را در 7 مشارکت علمی، منطقوی و بین المللی یک عضو خوب بسازیم.
بر علاوه مشکلات امنیتی در بخش معارف که در نتیجه آن بسیاری از مکاتب بسته ماندند، فساد اداری و بی‌توجهی مردم به گفته وزارت معارف عوامل بودند که سبب بروز مشکلات در بخش معارف گردید. است. با آنکه امسال سوختاندن مکاتب کمتر به نظر رسید، اما مسمومیت شاگردان بیشتر صورت گرفت. در مرکز و شمار از ولایت شمالی افغانستان تعداد از شاگردان مکاتب مسموم گردیدند. نادیه، یکی از مسموم شدگان در کندوز، به رادیوی آزادی گفت که پس از حادثه مسمومیت در مکتبشان از حق تعلیم محروم ماند.
اسمم نادیه، از ولایت کندوز، متعلم صنف 8 لیسه فاطمه الزهرا. سال گذشته در مکتب ما دواپاشی صورت گرفته بود که همگی ما دستان پا آمدیم و دستان نشسته بودیم. استاد ما آمد که درس بده و چند صنفی های ما گفتن که سر ما درد میکنه، بیهوش میشدن، که استاد ما هم بیهوش شد. وقتی که چشمای خود باز کردیم، خود را شفاخانه دیدیم و پدر مادر ما همگی آمده بودن از فامیلای ما و ما را از شفاخانه وقتی که رخصت که خانه رفتیم دیگه ما را به مکتب نماند.
محمد کبیر حقمل، رئیس نشرات وزارت معارف، با آنکه مسمومیت در مکاتب را تایید میکند، ولی میگوید که عامل آن تا هنوز روشن نگردیده است و میگوید در کل وضع امنیتی کشور بر معارف نیز تاثیرگذار بوده است.
تیر کال متاسفانه مگد کال پیشرو که برسلور پیخ در مسمومیتونو درلوده بیر مشکو که پیخ
سال گذشته متاسفانه 3-4 مورد مسمومیت ها رخ گردیده که تا حالا نیز دلایل اصلی آن برای ما روشن نگردیده است. بعد از آن کدام واقعی رخ نداده که در آن شاگردان مکاتب مسموم گردیده باشند. اسوی هم وضعیت امنیتی افغانستان است که میتواند تاثیر خود را بالای معلمین و شاگردان من حیثیت با افغانستان داشته باشد.
هم خون که تری متظر کیگی، هم زکون که تری متظر کیگی دیدی طولن دیو گلو پتوگا.
مقامات وزارت معارف شمار مکاتب بسته در سال 1392 را 330 باب عنوان می کند، اما مردم می گویند که شمار مکاتب بسته از رقم داده شده وزارت معارف بیشتر خواهد بود، به خاطر که در شمار از ولسوالی های تعداد از ولایات فقط یک مکتب باز مانده است. عبدالمتین جعفر، رئیس معارف ولایت هلمند، به رادیوی آزادی گفت 80% مکاتب در این ولایت هنوز هم بسته مانده.
در بخش معارف مشکل اولی مداخلات زورمندان است. دومین مشکل مکاتب بسته است. در بحران قبلا 8 مکتب تاسیس یافته بودند که الحال یک مکتب آن باز است. در ولسوالی دیشو هیچ مکتب فعال نیست.
احسان الله ناشر، رئیس معارف ولایت اروزگان، فساد اداری را نیز یکی از عوامل برجسته مشکل ساز در عرصه معارف می داند. باشندگان ولایت پکتیا فساد اداری را یک اصل قبول شده در ریاست های معارف عنوان می کند. شاگردان شمار از مکاتب در ولایت ننگرهار نیز شکایت می کنند که دروسشان کیفیت پایین دارد و کتب درسیشان مشکلات زیادی را دارند. غلام فاروق وردک، وزیر معارف، میگوید با توجه به این که در مقایسه با مشکلات امنیتی فساد اداری ضربه محکمتر به پیکر معارف وارد کرده است، تمامی افراد مفسد در این پروسه را از وظایفشان برکنار کرده اند.
در دامن پاک معارف مفسدترین انسان ها هم موجود بود که در افغانستان از واقعه مفسد دیگه نبود، ولی لله الحمد کشیدمش از معارف راندمش.
مقامات وزارت معارف میگوید که هر سال نسبت به سالیان گذشته وضع معارف رو به بهبودی است. کبیر حقمل، رئیس نشرات این وزارت، میگوید در کنار باز کردن مکاتب بسته، مکاتب جدید نیز ساخته خواهند شد.
به مختلف شکل و سره، یعنی که دی ارتقا
به اشکال مختلف، یعنی اگر در مورد ارتقا و یا هم ایجاد مکاتب نو تاسیس بگویم، به شکل مطلق 1000 مکتب نو تاسیس خواهد شد و 1000 مکتب دیگر نیز ارتقا خواهند کرد. تمام این کارها زمینه را مساعد خواهد ساخت تا دختران را یاری رسانند که تحصیلات خود را ادامه دهند و نیز بهانه‌ای که گفته می شود در بعض مناطق مکاتب وجود ندارد رفع گردد.
به گفته آقای حقمل، شمار فارغان صنوف 12 در سال 1392 به 330,000 می رسد. حقمل می گوید 50% مکاتب افغانستان دارای تعمیر می باشد، ولی متبقی آن هنوز هم ساختمان و تعمیر ندارند. به اساس معلومات وزارت معارف، قرار است در سال 1393 1.6 میلیون متعلم جدید به معارف جذب شوند که با آن در کل افغانستان تعداد دانش آموز به 11.5 میلیون تن خواهد رسید. صفی الله استانگزی، رادیو آزادی، کابل.
مبارزه سیاسی دشوار
سعی نکنند که با تخطی و عدول از قوانین انتخاباتی فضای ناسالم را ایجاد بکنند.
بر ما خود کاندید جابگوز
پوشش خبری کامل انتخابات افغانستان لحظه به لحظه از رادیو آزادی.
شنوندگان گرامی، در ولایت کندهار خبرنگار سابق رادیو آزادی پرویز نجیب که در اواخر رئیس دفتر والی کندهار بود شام گذشته از جهان چشم پوشید. پرویز نجیب در ولسوالی خاکریز ولایت کندهار در نتیجه انفجار زخمی شده بود. در این انفجار یک محافظ جا به جا کشته شده و معاون شاروال کندهار، قمندان امنی خاکریز، معاون قمندان و دو محافظ دیگر زخمی شدند. این انفجار در زیارت شاه آقا در خاکریز رخ داد. مقامات ولایت کندهار میگویند مواد انفجاری در یک بخش زیارت جابجا شده بود، ولی در گزارش‌های دیگر آمده است که مواد انفجاری در بوتل آب گذاشته شده بود. پرویز نجیب که در انفجار شدیداً زخمی شده بود، در حالت کما در شفاخانه بود و شام دیروز در شفاخانه جان داد. وضع زخمیان دیگر اطمینان بخش تعریف شده است. 12 ساعت قبل از این یک خبرنگار دیگر افغان، سردار احمد، در یک حمله مخالفین مسلح در هتل سرینای کابل با همسر و دو کودکش کشته شدند. سردار احمد، خبرنگار فرانس پرس، در جریان این حمله با خانواده‌اش در رستوران کابل سرینا نشسته بود. در حمله شب نوروز در این هتل 9 تن به شمول 4 خارجی کشته شدند. جاوید نعیمی نگاهی دارد به این حادثه و بخشی از زندگی نامه سردار احمد.
8:30 شب نوروز 4 حمله کننده وارد هتل سرینا می شوند. آن سو در رستوران سرینا سردار احمد، همسرش حمیرا با 3 فرزندشان نشستند تا شب نوروز را تجلیل کنند. این خبرنگار افغان اصلا تصور هم نمی کرد که در آخرین لحظات زندگیش قرار دارد. فضا در همین لحظات تغییر می کند. تیراندازی در سالن هتل سرینا آغاز می شود. سردار احمد، همسرش با 1 دختر و 1 پسرش هدف گلوله قرار می گیرند و جان می دهند. پیش از این در برخ گزارش ها گفته شده بود که 2 کودک سردار احمد در سرشان هدف قرار گرفتند. فرزند سومی این خبرنگار جوان افغان زخمی شده و در حال حاضر در وضعیت کما در شفاخانه به سر می برد. سردار احمد 40 سال عمر داشت و از 11 سال به این سو با خبرگزاری فرانس پرس در کابل کار می کرد. دفتر فرانس پرس می گوید مرگ این خبرنگار خیلی ها را تکان داد و بسیاری ها را آشفته ساخت. ایمانوئل اوک، رئیس عمومی خبرگزاری فرانس پرس، گفته که این رویداد خیلی دردناک و یک ضایعه بزرگ برای همین شبکه خبری بوده است. هر فراچ، مسئول بخش خبری فرانس پرس در پاریس، بر رادیو آزادی گفت خبر مرگ سردار خیلی تکان دهنده بود. این یک ضایعه بزرگ برای فرانس پرس و یک خبر خیلی تکان دهنده بود. خیلی همه در دفتر خبرگزاری احساساتی هستند. سردار احمد یکی از بهترین خبرنگاران ما در افغانستان بود و برای ما خیلی مشکل است که خبرنگار مانند وی در کشور مانند افغانستان داشته باشیم تا پوشش نشراتی خوب بدهیم. اتحادیه و اجتماعهای خبرنگاران افغان این حمله را با شدت تقبیح کردند و شدیداً بر طالبان اعتراض کردند. امیرشاه، خبرنگار افغان در کابل، سردار احمد را از نزدیک می شناخت. او مرگ این خبرنگار را یک ضایعه بر پیکر رسانه‌های افغانستان می داند.
یک روز سیاه بود برای همگی. همگی گریه می کردند و همگی مایوس شدند. چون در وطنی که جنگ باشه، چندین جریان سیاسی روان باشه، آینده هم نامعلوم باشه. تمام مطبوعات تکان خوردن. خب زیاد که مطبوعات مایوس و ناراحت کننده کردن. همی اطفال سردار جان را که شهید شد، خانم شهید شد، دیگه مطبوعات مایوس است، نامید است.
گفته می شود سردار احمد در مسائل امنیتی با صورت تخصصی کار می کرد و روابط قوی در شبکه های حکومت و گروه طالبان داشت و به این ترتیب می خواست تا توازن در گزارش هایش همیشه حفظ باشد. وحید عمر، سخنگوی سابق ریاست جمهوری افغانستان، از سردار احمد شناخت خیلی دیری ندارد و میگوید افراد مسلح خیلی با بی‌رحمی فرزندان این خبرنگار را به قتل رساندند.
سردار یک دوست بسیار نزدیک ما و همسایه ما در بلاک در مکرویان بود و اطفالش که متاسفانه بسیار بی‌رحمانه و با قساوت و بسیار وحشیانه شهید شدند. انبازی اطفال ما بودن. سه تا فرزند بسیار مقبول داشت، دخترش نیلوفر، بچه کلانش عمر که اردوشان شهید شدن و بچه یک خوردش ابوذر که 1.5 ساله است و یک طفل بسیار مقبول و فعلا در حالت کما است. به همراه فامیل خود امو آپارتمان خود را قفل کرده بودن و رفته بودن به خاطر شب نوروز به سیرینا و هیچ وقت بر نگشتن و همی حالی هم آپارتمانشان قفل است و شاید تا ابد دیگه گشوده نشد.
شمار زیاده از افغانها در هر شهر افغانستان و هر گوشه جهان با نشر تصاویر سردار احمد و فرزندانش در اینترنت خیلی خود را در نبود و اندوهگین می دانند. در حادثه پنجشنبه شب که سردار احمد و سه عضو خانواده‌اش در حمله مسلحانه جان دادند، 5 تن دیگر به شمول 4 خارجی کشته شدند. 1 کانادایی، 1 تبعه پاراگوای و 2 بنگلادشی از کسانی بودند که در کنار افغانها در این حمله هدف قرار گرفته و کشته شدند. 4 نوجوان مسلح با سلاح‌های پنهانیشان پنجشنبه شب وارد هتل کابل سیرینا شده و به تیراندازی آغاز کردند. همانند سایر حملات از این نوع، پرسشی که مطرح می شود امین است که چگونه این افراد از دستگاه های امنیتی هتل سیرینا گذشتند، زیرا این دستگاه ها کوچکترین فلز را هم تشخیص می دهند. تا حالا در مورد این سوال پاسخ دادن نشده. شاید در روزهای آینده چگونگی داخل شدن حمله کننده ها به این هتل معلوم شود و شاید هم مانند سایر حملات این سوال هم بی پاسخ بماند.
زندگی
اینجا مرده هم افزیده بود، زخمی هم افزیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته می شود.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار می گیرند.
آموزش
این که بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، که همه روزی ما بسر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، حالا مرور داریم بر بعضی از مطالب مربوط به افغانستان در روزنامه های غربی. تعدادی از روزنامه های غربی در شماره های اخیر خود در مورد حملات اخیر مخالفین در جلال آباد و هتل سرینای کابل مطالبی را به نشر رساندند. روزنامه واشنگتن پست می نویسد چی طور حمله کنندگان توانستند به یک هتلی که باید امنیت آن همه جانبه تأمین باشد اسلحه خود را انتقال بدهند. روزنامه می افزاید انتخابات افغانستان در پیش روست و بسیار ناظرین و خبرنگاران خارجی قرار است در این هتل مستقر شوند، ولی بان هم مخالفین توانستند از ماشین‌آلات پیشرفته گذشته و اسلحه خود را به داخل هتل ببرند. در این هتل مقامات بلند رتبه افغانستان هم همیشه مجالس و ملاقات دارد. روزنامه گاردین در یکی از مطالب خود در مورد افغانستان به این حملات اشاره نموده می نویسد در عین روزی که حکومت افغانستان با وصف اعتراضات خارجی ده‌ها زندانی مخالفین را از زندان بگرام آزاد کرد، طالبان به چنین اقدام دست زدند که در آن مردم بیگناه کشته شدند. روزنامه ادامه می دهد کارمندان و مهمانان این هتل باید از چندین کمربند امنیتی با تجهیزات الکترونیکی بگذرند. چگونه می شود که چندین نفر همزمان بتوانند از حلقه های امنیتی مسلح عبور کنند؟ روزنامه گاردین در یک مطلب دیگر خود نوشته است که طالبان با این اعمال خود می خواهند تعهداتی را که برای برهم زدن انتخابات افغانستان انجام دادند عملی کنند. به انتخابات افغانستان چند روز بیش نمانده است و بدون شک چنین حملات بالای آن بی تأثیر نخواهد بود. بنابراین گاردین این درست است که در حمله نگرهار و حمله هتل سرینا تمام حمله کنندگان کشته شدند، اما آنها توانستند نیت خود را به مردم نشان بدهند. روزنامه ها همه جزئیات این واقعه را از قول شاهدین و مقامات به نشر رساندند که چگونه حمله کنندگان سلاح خود را بیرون کرده و به سمت مهمانان که برای نان شب جمع شده بودند فیر کردند و زنان و اطفال را از پا در آوردند. روزنامه گاردین از قبل مقامات می نویسد که گفتند حمله کنندگان اسلحه خود را شاید در جراب و یا جیب خود حمل کرده باشند و این که تالاشی نشدند سوال دیگر است. به نوشته روزنامه ها این حملات تنها در کابل و جلال آباد منحصر نمانده، بلکه چند روز قبل در ولایت فاریاب در بازار عمومی هم انفجار بزرگ رخ داد که تعداد افراد ملکی را به کام مرگ کشاند و همچنان در کندهار در ولسوالی خاکریز حمله صورت گرفت که چندین نفر مجروح شدند.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
چې د تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده.
ما خاص برای خورا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمانو بولدینګ او سوره سرمانه.
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود
ترشنه آسمان لندی، هر شنبه لدرو تر پینزو بجو پوری.
شنوندگان گرامی، در همین جا میرسیم به نیمه برنامه. ساعت 11:30 قبل از ظهر است. جمشید حبیبزاده در استودیوست با سرخط خبرهای افغانستان و جهان.
رئیس جمهور کرزی در محفل افتتاح سال جدید تعلیمی اطمینان داد که تلاش میکنند تا به همه واجدین شرایط زمینه شمولیت در مکاتب را فراهم کنند. قمندانی امنیه ولایت کابل میگوید که در ارتباط به حمله مخالفان مسلح بر هتل کابل سیرینا، دو تن از کارمندان همین هتل را بازداشت کردند. در حمله مخالفان مسلح بر این هتل 9 تن کشته و 6 تن دیگر زخمی شدند. مسئولان محلی ولایت ننگرهار میگویند که 4 کارمند اختطاف شده کمیسیون مستقل انتخابات در این ولایت آزاد شدند. سازمان امنیت و همکاری اروپا توافق کرده که 500 ناظر ملکی خود را برای 6 ماه در اوکراین مستقر کند. و مشاور امنیت ملی امریکا گفته است که اداره رئیس جمهور اوباما تحرکات نیروهای روسیه را در نزدیک سرحد این کشور با اوکراین زیر نظر دارد.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنوندگان گرامی، تا دقایق بعد دوام برنامه صحت سرمایه زندگی به نشر می‌رسد، اما قبل از آن گزارش دیگری هم داریم. مقام‌های امنیتی افغان می‌گویند با وجود مشکلات فراوان در سال 1392 هجری شمسی، نیروهای افغان دستاوردها و پیشرفت‌های چشمگیری داشتند. آنان از تکمیل شدن مرحله 4 انتقال مسئولیت‌های امنیتی، عملیات نظامی به رهبری نیروهای افغان، بلند رفتن ظرفیت اردو و پلیس ملی و پر کردن خلای عساکر خارجی توسط نیروهای افغان یادآوری کرده و آن را از دستاوردها می‌دانند. اما در این حال این را می‌پذیرند که تلفات نیروهای افغان در سال گذشته میلادی نسبت به سال‌های گذشته بیشتر بوده است. از سوی دیگر سازمان ملل متحد می‌گوید که تلفات افراد ملکی در افغانستان در سال قبل بسیار زیاد بود. فریبا واحدی از رویدادها، مشکلات و دستاوردهای امنیتی سال 1392 گزارش مفصلی را تهیه کرده است که با هم می‌شنویم.
مقام‌های امنیتی افغانستان سال گذشته هجری شمسی را به نیروهای افغان سال پر دستاورد خوانده، اما به برخی مشکلات و کمبودی‌ها هم اشاره می‌کنند. آنان می‌گویند که نیروهای امنیتی افغان در این سال 4 مرحله انتقال مسئولیت‌های امنیتی را بر عهده گرفته و رهبری عملیات نظامی را نیز به دست آوردند. دولت وزیری معاون سخنگوی وزارت دفاع افغانستان در صحبت با رادیو آزادی گفت که علاوه بر این اردوی کشور دستاوردهای دیگر هم داشته است.
ما در تمام افغانستان عملیات تحت نام اوقاف داشتیم. مناطق زیاده را تصفیه کردیم. لوای انجینری و 2 لوای ضربتی ایجاد شدند. فرقه کماندو به پا ایستاده شد. کندک مخابره، انجینری و ضربتی و کشف ساخته شدند. علاوه بر این، مسئله مسئولیت های امنیتی بود که توانستیم رهبری تمام عملیات ها را بر عهده بگیریم.
آقای وزیری گفت که در سال قبل عملیات تحت نام عقاب از سوی نیروهای امنیتی کشور انجام شد که در ولسوالی‌های عزر لوگر، حصارک ننگرهار، چپدره کنر و سنگین هلمند دستاوردهای خوب داشتند. همکنون علاوه بر هزارها نیروی امنیت ملی، 195 هزار تن در چوکات اردو و حدود 150 هزار پلیس ملی و در کنار آن هزارها تن دیگر تحت نام پلیس محلی در مناطق ناامن کشور فعالیت دارند. در همین حال محمد کریم خلیلی، معاون دوم ریاست جمهوری، میگوید که نیروهای امنیتی افغان اکنون به مرحله‌ای رسیدند که به تنهایی قادر به انجام عملیات بر ضد طالبان مسلح‌اند. آقای خلیلی گفت که در صورت خروج همه ساکر بین المللی، آنان مطمئنند که نیروهای افغان می توانند امنیت کشورشان را تامین کنند.
ما هیچ گونه از این رفتن نیروهای بیرونی نگران نیستیم، به خاطر ای که امروز اردوی ملی ما به مرحله رسیده که رهبری عملیات ضد تروریست ها و دهشت افغان ها را خودشان به عهده دارند. امروز پلیس ما به مرحله رسیده که دفاع از وطن خود در کنار اردوی ملی انجام میده و همچنین امنیت ما. این که امروز الحمدلله ظرفیت اردوی ما
خورده ما به مرحله خوبی رسیده.
دولت وزیری معاون سخنگوی وزارت دفاع افغانستان میپذیرد که در سال 1392 نسبت به سال قبل آن تلفات اردو افزایش یافته است، اما وی رقم دقیق تلفات نیروهای اردوی کشور را در سال گذشته مشخص نساخت. او گفت عامل اصلی تلفات نیروهای افغان ماین‌های کنار سرک و مواد انفجاری بوده است. مقام‌های وزارت دفاع گفتند که در سال گذشته حدود 100 هزار سرباز خارجی افغانستان را ترک کردند و حدود 200 مرکز نظامیشان را به نیروهای افغان سپردند. اما در سال 1392 علاوه بر این که تلفات نیروهای افغان زیاد بوده، در تلفات افراد ملکی هم در مقایسه به سال قبل آن افزایش آمده است. در گزارش اخیر سازمان ملل متحد که در ارتباط به سال 2013 در کابل منتشر شد، آمده است که نزدیک به 3000 فرد ملکی در این سال کشته و حدود 6700 تن دیگر زخمی شدند. یان کوبش نماینده خاص سرمنشی ملل متحد از این بابت سخت ابراز نگرانی کرده و میگوید کامل تلفات افراد ملکی بیشتر طالبان مسلح بودند.
افراد ملکی بیشتر در نتیجه فعالیت ها و تکتیک های عناصر موجود مخالف دولت کشته می شوند. من می خواهم به شما خاطر نشان سازم که علاوه بر طالبان گروه های دیگر هم هستند که عملیات انجام می دهند و در آن تمام عناصر مخالف حکومت شاملند.
جورجت گینان رئیس بخش حقوق بشر سازمان ملل متحد هم گفت که آنان در سال 1392 از تلفات زنان و کودکان بسیار نگرانند. در این میان آگاهان امور نظامی از دست هردای نیروهای افغان در سال 1392 چشم پوشی نمی کنند، اما می گویند که این سال علاوه بر نظامیان برای افراد ملکی هم سال خونین بوده است. جنرال عتیق الله امرخیل یکی از این آگاهان در صحبت با رادیو آزادی گفت که در این سال مخالفان مسلح در کابل و ولایت حملات زیاد انتحاری را انجام دادند که نه تنها سبب تلفات نیروهای افغان شده بلکه افراد ملکی نیز در این میان قربانی شدند. او گفت نیروهای افغان در سال گذشته آنچنان که مقامهای امنیتی میگویند نیروهای افغان چندان دستاورد نداشتند.
سال 92 را ما یک سال موفقیت‌آمیز برای مردم افغانستان نمی‌دانیم، ولی سال خونین گفته می‌تانیم. یک مسئله که بسیار عمده و اساسی است و بالای از آدم افتخارم کرده می‌تانه که اردوی ما امروز در تمام افغانستان یک مقدار محبوبیتی را به دست آورده که مردم ما از اون منطقه راضی بوده که نسبت به نیروهای خارجی که اونا در خانه های مردم می رفتن، اونا مردم ها را تلاشی می کردن، توسط سک تلاشی می کردن.
وزارت دفاع افغانستان با وجود که مشکلات در برابر نیروهای افغان را می پذیرد، اما با نظر آقای امرخیل که گویا نیروهای افغان چندان دستاورد نداشتند موافق نیست. در این حال وزارت داخله می گوید که در سال 1392 پلیس ملی کشور بسیار خوب آموزش دیده و تقویت شدند. اما محمد عمر داودزی وزیر داخله این را می پذیرد که نیروهای پلیس و اردوی کشور هنوز هم از لحاظ امکانات و تجهیزات با مشکلات و کمبودی ها مواجهند. آقای داودزی از امریکا و ناتو خواست که در تجهیز نیروهای افغان توجه لازم کنند تا آنان بتوانند با تروریسم به شکل درست آن مبارزه کنند.
در قسمت اردوی ملی هم تا هنوز ما کاملا راضی نیستیم از سطح اکمالات و تجهیزات. در پلیس ملی خو که هیچ راضی نیستیم، تجهیزات و اکمالاتش مناسب وظیفه‌شان نیست. امید است دوستای بین‌المللی ما همه تجهیزاتی که اینجا در اختیارشان است او تجهیزات در اختیار ما بگذارن.
با این همه مردم عام تا حد زیاد از رفتار اردوی ملی کشور راضی به نظر می‌رسند، اما در برخی موارد آنان از روحیه پلیس ملی شکایت دارند. تحلیلگران امور نظامی هم با اشاره به این موضوع تجهیز و تقویت نیروهای افغان را لازمی خوانده و میگویند که ظرفیت مسلکی آنان همچنان باید بالا برده شود. مقام‌های وزارت دفاع هم می‌پذیرند که پلیس کشور هنوز هم از لحاظ مسلکی بودن و آموزش مشکل دارد، اما آنان اطمینان می‌دهند که در این خصوص تلاش‌های جامعه بین‌المللی جریان دارد. مقام‌های افغان از قبل گفتند که آنان با هند، آمریکا و ناتو و با برخی کشورهای دیگر صحبت‌هایشان ادامه دارد تا در بخش تجهیز نیروهای امنیتی افغانستان را همکاری کنند.
مبارزه سیاسی دشوار
سعی نکنند که با تخطی و عدول از قوانین انتخاباتی فضای ناسالم را ایجاد بکنند.
بر ما خود کاندید جواب گوست.
پوشش خبری کامل انتخابات افغانستان لحظه به لحظه از رادیو آزادی.
یا د ژوند شتمنی
د بله د ازادي راډیو درنو اوریدونکو روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام ته دوام ورکو. د موضوع د پروګرام د زړه ناروغي عوامل چې دي څنګه مخنیوي کېدای شي په دې مسایلو باندې زموږ سره د تاسو د پوښتنو د ځوابولو لپاره د زړه د ناروغیو متخصص نجیب الله جلالزی ډاکټر نجیب الله جلالزی میلمه دی. نو ډاکټر صاحب مننه د خبرونو نه مخکې یو پوښتنه هم درلودل دی اوریدونکي دغه مبارک کې تاسو جواب لري هغه به سره ترته جواب کوي کنه دلته ځینې نور پوښتنې هم زموږ سره دي چې خصوصا د زړه د ناروغۍ د علایم په اړه کې چې خلک څنګه پوښتنه کوي چې د یو کس چې زړه ناروغۍ لري او باید جدي ونیسي او لاړ شي او معاینات لپاره.
د هغه کسان چې د وینې لوړ فشار لري دوی ډیر مساعد دي. څوک چې شکر ناروغۍ لري څوک چې فزیکی فعالیت نه لري د وینې غوړ زیات دي دغه کسان مساعد دي. څوک چې سیګریټ ډیر څکي دا ټول عوامل د زړه ناروغۍ ته لار هواروي. نو دغه کسان مساعد دي کې چیرې دا حالات په یو چا کې موجود وي سن چې زیاتېږي دا هم یو بل فاکتور دی چې کولی شي زړه ناروغۍ رامنځته کړي. دا کسان باید ډیر پام وکړي. د زړه ناروغۍ علائم اکثرا اندسې دي چې درد رامنځته کیږي د زړه د حملې په وخت کې. خدا حتمی نه ده کېدای شي په ځینو کسانو کې درد رامنځته نه شي، یوازې فشار کې او تغییر رامنځته شي، یو سړه خوله راسي، یو سړی ولویږي چې موږ ورته سنکوپی وایو چې پسله به حساسې دي او لنډ وخت لپاره دا هم کېدلی شي د زړه د حملې ښکارندوی وسی. نو په دغه حالاتو کې اتمن معاینات پکار دی، اتمن د دې موضوع چېرل پکار دی چې دا کومه حمله ده او کنه ده.
من ډاکټر صاحب کوم اوریدونکو لرو روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام ده د ازادي رادیو
نه خبره کوم. از عمر د 15 کلن او ولر فشار په پلاسو د طبیعت په 15 په نړۍ په سند نه پچاو کیندا چاو کی نو باځه وخت سبوایي چې د شپې یا په پلاس تروان ضرورت تر دې ده چې او سر دا مغزم دا شو تر دې د تکان کوي او اندرال ګولیم مثال په 12 ملي ګرام
تلیفونی قطع سو خپل نوم همونه خود پر سره ډاکټر صاحب دغه پښتن یو څه خو تر لاسه شو لیکنه تاسو جواب ورته څه ده
ان شاء الله چې د ژوند ناروغي بنل لري خدا چې د اندرال اخلي د ګولې نوم وخصې چې هغه مو د زړه په ناروغي کې اکثرا توشه کوي ناروغان ته ورکو ماتمن به کوم ډاکټر صاحب ده کې یاد د فشار په خاطر یاد د زړه ناروغي په خاطر دا ورکړي حسین درې پنځوس کاله په نارینهو کې یو ریسک فاکتور حسابل کیږي یا یو د خطر یو فاکتور دی. نو ورسره فشار هم لوړ دی. دا کسان باید ډیر پام وکړي او کچیرې هر وخت دی دغه سی حالت رنځوري بیا ښه خبره ده چې یو وری معاینات وکړي موضوع معلومه کړي چې موجود اوسي یو څه د درملنې لپاره یو دلته هم اسانتیا وسته ان شاء الله چې
مننه ډاکټر صاحب. کوم بل اوریدونکو هم لرو د ازادي رادیو د روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام مهرباني وکړئ.
قاری محمد سلیم لوګر ولایت ما خبرې کوم.
قاری محمد سلیم
او ډاکټر صاحب ته ډیر سلامونه وایم.
وعلیکم السلام
ډاکټر صاحب. نو پښتنه دا د ما والد صاحب تقریبا 15 کاله مخکې د دې زړه سپرنګونه موږ ورته چوري په پاکستان کې رحمان هسپتال کې بیا لږ نجره سپرنګونه موږ کله ورته چوري لدنه ورسته د دې چې زړه ډېر سخت تنکیږي او فشار ډېر اوچتېږي چې ما د پریز هم ډېر کی او باوجود د پریز د فشار ډېر اوچتېږي. حتی سکالې پروس کالې په باندې شو عملار تانت وی ور سکالی ور باندې بیا راغله د زړه ګراپ او نور مالته معاینات چې کوم ضرورت دي زړه مطابق معاینات او اغم ټول وکړل کې څه مساله نه ولا څه مشکل نه و پکې دا شي خالي د فشار ډیر وشتيږي او د پریزان ډیر کې نو دا څه وجه ده د فشار ډیر او موږ څه وکړو ډاکټر صاحب کوم څه هدایت وکړي چې د څوخري څوکي چې د فشار نور د زړه په تنګ ډیر سخت او ول فشار ډیر وشي.
مننه قاری صاحب تاسو پوښتنه مې واخیسته. د زړه ناروغي یو ورې چې تثبیت سي او بیا خبره دې ځای ته ورسیږي چې الته سپرنګ چې تاسو ولې امور ته سټنت وایو د رګو د خلاصوالي لپاره غځب ځکی کله چې دا په شریانونو کې خودل سي دغه وروسته د دوا خوړل او ادامه ورکول دې ته دغه ناروغ تعقیبول ډیر اړتیا خبره ده. کچیری دواوی په وخت سره ونه خوړل سی دا سپرینګونه یا سټنټونه ځان کولای سی بیرته بند کی. ځینې دوا موږ ورکوو د
ډاکټر صاحب څنګه کېدای سي له ناروغیو مخنیوی وشي چې یعنی د وقایې لپاره د دې لپاره چې خلک په دې ناروغۍ اخته نه سي زړه سالم او روغ پاتې سي تر اخره پورې څنګه امکان یعنی څه توصیه لري ډاکټر صاحب؟
د زړه د ناروغۍ عوامل لکه مخکې چې مې وویل په دوو برخو ویشل کېږي. یو برخه متشرک کړه بله برخه به اوس وایم چې هغه ارسی اساس لري، یعنی د سن زیاتوالی یا ارسیت کې مثلا فامیلی موجودیت د ناروغیو د چا پلار دا ناروغي درلوده یا مور دا ناروغي درلوده یا ورونو کې وه په کورنۍ کې موجوده وه دا شی موږ نسو بدلولی. خو ځینې نورې خبرې دي چې د دې دپاره موږ کولای سو مخنیوی وکړو، لکه سګریټ څکول دي. سګریټ ډیر تاثیر لري د زړه په ناروغۍ پرامیسته کولو کې ډیر فعال ونډه لري، یعنی سګریټ څکول باید ودرول سي، دا ښه خبره نه ده. یو دا عمل دی. نور د ډیری کالوري مصرف دی، یعنی د ډیرو غوړو خوړل د اغونه انرژي اخیستل چې هغه موږ نسو کولای په ورځنی فعالیتو کې بیرته مصرف کوو، هغه په وجود کې ذخیره کیږي د شهم په بڼه باندې، کولیسترول زیاتیږي. دا خبره ده چې په غذایی رژیم کې په خوړو کې یو څه پام وسي، سګریټ ونه څکول سي، فزیکی فعالیت ته په ورځنیو کارونو کې یو څه ځای ورکړل سي، که چیرې امکانات موجود دي د څو ساعتو دپاره لږ لږ سپورت وسي، ادا اقل که هیڅ نه کیږي دغه په پښو ګرځېده یا پیادروي هم ډیره ګټه لري، دا کار وسي. نو او که چیرې ځینې اراض رامنځته کیږي په هغه وخت کې ډاکټر ته ورتک او معاینات کول، د فشار کنټرول، دغه مسایل دي چې موږ کولای سو د دوی مخه ونیسو. اما هغه ارسیات او هغه د سن لوړوالی یا د نارینه جنسیت چې خپله ریس فاکتور دی، دغه مسایل موږ نسو بدلولی. نو هغه څه چې بدلولی سو
کوشش کو.
السلام علیکم ډاکټر صاحب.
وعلیکم السلام.
السلام علیکم، زه محیب الله د فرات څخه خبر کوم. زما د ډاکټر صاحب څخه دغه پوښتنه ده چې دغه موبایلونه د مخ په جیب کې لرزه باندې پروت دي، دا کم زړه ته تکلیف رسوي که نه رسوي؟ یوه پوښتنه مې دا ده. او بله پوښتنه مې دا ده چې یو څوک د بعضې ډاکتران زموږ د درس راته وایي چې یو څوک یا لرم وکړي یا مار وچیچي، وایي پر دغه بیا د زړه حمله نه راځي، ښایي دا حقیقت ده که نه ده؟ او بله پوښتنه مې دا ده چې موږ په دا سارا کې څه وکړو؟ داسې موږ کوم متخصص ډاکتران دلته نه لرو چې خاص ورسو، داسې یو په یو که حمله راشي موږ څه عمل ترسره کړو؟
مننه محب الله فرانه، ډیرې ښې پوښتنې ډاکټر صاحب مطرح کړې. نو د خلکو د پوهولو لپاره د ډیرې ښې دي د موبایل په باره کې د نورو مسایلو مهرباني وکړي ډاکټر صاحب.
د موبایل ارتباط د زړه د ناروغۍ سره ډیر زیات تثبیت شوی نه دی. ځینې وخت په مطبوعاتو کې دا خبرې راځي، په ځینو وړو تجربو کې ښکاره کړي دي چې دا کولای سي رامنځته کړي یا په دماغ کې ځینې تومرونه رامنځته کړي. دا ډېری یعنی په نړۍ کې منل شوې خبرې نه دي، ډېر داسې لوی عامل نه ګڼل کېږي، ډېر ارزښت نه لري. خو د موږ تاسې ټولو دا شی یعنی تجربه کړی که چیرې موبایل په دغه جیب کې کېدو یو څه اد اقل سړی ورخطا کوي چې کله زنګ راسي، نو په دې خاطرو که چیرې هغه سړی ورسره اساس وي په دې جیب کې د نه ایږدي ښه خبره نه ده. اما زه دا نسم ویلی چې د موبایل ایښودل د زړه د ناروغۍ سبب کیږي، ځکه دا موضوع تثبیته نه ده. دومه برخه پوښتنه د دوی د لړم او د اشراتو په برخه کې وه. دا کله چې څوک وچی چې بیا د زړه په ناروغۍ ناخته کیږي، دا کوم داسې څه ما نه دی اورېدلی او دا خبره یعنی
دا خبره نه دی طب کتابو کې نشته.
کتابو کې نشته، بله، دا ارتباط نه لري.
مننه. بلې ویلې چې وای موږ په صحراو کې ژوند کوو، نو دوی ته څه توصیه کیږي چې د زړه د ناروغۍ د مخنیوي لپاره ویلې؟ که زیات پوه نه شم د په اړه
زه پوه شم، یو ښه خبره دوی ته لرم. هغه کسان چې په اطرافو کې ژوند کوي، په صحرا کې یا په کلیو کې ژوند کوي، د ښار د خلکو په پرتله دوی د زړه په ناروغیو کم اخته کیږي، په دې خاطر چې هلته یو څه امکانات شته د فزیکي فعالیت د ګرځېدا د ښار تر خلکو دوی په دې برخه کې ښه دي. هغه کومه انرژي چې دوی اخلي اکثرا دوی کار کوي، په مځکو کې کار کوي یا په باغونو کې یا د اقل مزل کوي، دا انرژي مصرفیږي. د اطراف کسان د زړه په ناروغۍ کم اخته کیږي د ښار تر خلکو. خو که چیرې بیا هم په یو چا کې د زړه ناروغۍ رامنځته کیږي، هر چیرې چې اوسي، په دې موضوع مشکوک سو چې دا درد رامنځته سو د انسان ولویدی، نو خدای چې غته حرکت ورنه کړل سي، هغه په خپل پخو باندې ونه ګرځي، او نور کسان مرسته وکړي چې هغه په یو چارپایي کې یا په یو څکی راپورته کې د یو صحي مرکز پورې ورسوي چې هلته دا تثبیت سي چې د
مننه ډاکټر صاحب. کوم بل اوریدونکو هم لرو؟ روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام د ازادي راډیو څخه اوري. مهرباني وکړئ.
د زړه ناروغۍ مو پښتنه وکړه د درملنې دپاره، که هغه د بډوګي چې تاسې وویل چې چرک لري، د کوم یو دپاره تاسې غواړئ؟ بله، ګرده مو مشکل لري. ګردو کې د چرک موضوع لکه تاسو چې ویل دي موږ په بحث کې نه ده، خو بیا هم په لنډه به ورور ته ووایم، دا کولی سي په اوږدمهاله کې د ګردې وظیفه خرابه کړي یا د پښتورګي وظیفه خرابه کړي. نو په دې خاطر د هغه تداوی ډېره ضرور ده، باید هغه څه چې ورته لازم دي، انټیبیوټیک دي، هر څه چې هغه مالج ډاکټر یې تصمیم ونیسي، دا باید تعقیب سي. ځینې وخت د ورور خبره صحیح ده چې د یوې تداوي سره جواب نه وایي، مقاوم وي، بیا تکرارن باید معاینات وسي او وکتل سي چې هغه معاینه دوا یې څه ده یا دلیل یې څه دی چې د تداوي سره جواب نه وایي. ځینې وخت موږ دواوي ډیر غټه ستونزه ده چې دواوي ډیر ټیټ کیفیت لري، ډیر کمې کمپنۍ دي چې دواوي راوړي، اکثرا په ټیټ قیمت سره راځي دواوي په مارکیټ کې، هغه ډیر ټیټ کیفیت لري. نو دا هم کېدای شي عوامل اوسي، خو هغه ډاکټر چې دوی مالج دی هغه کولی شي دا دلیل پیدا کړي چې دا د دوا کم کیفیت دی که تشخیص کې ناسم دی. نو د دې لپاره چې په راتلونکي کې مشکل زیات نه شي تصمیم ونیسي.
ډاکټر صاحب مننه. د موږ د بحث موضوع د زړه ناروغي دي، نو یو ستونزه چې په دې کې دغه د زړه د کار کاملا توقف ده یا سکته، د قلب چورته وایي د زړه سکته، چې موږ هر چیرته چې یو نفر سکته وکړه د زړه ودرېد او یو په یو مړ کیږي، د زړه د سکتې یا د زړه د کار د درېدو علت څه ده، د په کوم حالاتو کې د رامنځته کیږي، په دې اړه هم کوم معلومات ورکړئ ډاکټر صاحب.
ډېره ښه پوښتنه ده. دا موضوع اوس په افغانستان کې ډېر اهمیت پیدا کړی دی چې په دې اړه باندې عامه پوهاوی زیات شي. عوامل هغه دي لکه څنګه چې وړاندې مو وویل، د زړه د ناروغۍ لپاره دغه عوامل کولای سي چې د زړه درېدا هم رامنځته کړي. په یواری سره کېدای سي د زړه ناروغۍ خفیفه وي، یو عامله رامنځته سي کېدای سي ځای په ځای زړه ودرېږي. په دې برخه کې ښه خبره دا ده چې عامه پوهاوی زیات سي، ټول خلک په دې پوسی وخت چې یو سړی لویږي زړه درېږي، دغه سره څه باید وکړي؟ تر هغه چې یو ټیم را رسیږي چې په هغه کې روغتیایي کارکوونکي دي، امبولانس را رسیږي یا د یو روغتون ته رسیږي، په هغه برخه کې څه هغه لومړني مرستې دي چې ورسره وي، کې په څه شکل باندې مساج ورکول کیږي، یعنی د سینې ته چې هغه موجوده اکسیجن چې د په وینه کې دی هغه په دوران راسي، یا نوی تنفس ورکول کیږي چې تر هغه دغه د زړه بیرته په حرکت راوستل کیږي، دای له منځه ولاړ نه سي، دغه حیاتي ارګانونه چې دي هغه خپل فعالیت له لاسه ورنکي. دا کار اوس په دې وروستیو کې د موږ د کابل طبي پانتون په کوریکولم کې آتا دا موضوع زیاته سوې ده چې د دې وروسته ټول خلک په دې باندې پوسی چې څنګه په دې کسانو سره چې لویږي لومړنۍ مرستې وکړي. په نوره نړۍ کې خو دا ډېره عامه خبره ده، د سړک په غاړه چې څوک کار کوي، آتا پولیسان، ترافیک، دا ټول کسان په دې پوهیږي چې څه رقم راسته وکړي. خو د موږ په وطن کې دا موضوع ډېره نوې ده، اما اوس ان شاء الله په دې برخه کې فعالیت زیاتیږي چې څه رقم په څه شکل ورسره مرسته وسي. زه یوازې په دې برخه کې نسم کولای دا معلومات ورکم چې څه به په شکل باندې دا عملي اجرا کړي، خو دونه ویلی سم چې وخت یو څوک لویږي پام وسي دغه دغه تنفسي مجرا ته پام وسي، چې ځینې وخت افرازات مکسی کار کوم کی بیا پدی باندې پویږي چې په غسات کې لوغه سره څوکي
نو عام خلک هم څه ډول مرسته سره کوي شي تر دې چې مثلا امبولانس راځي تاسو یادونه وکړي چې څه کارونه باید وشي
عام خلکو کې وکتل سي کچيري په غشاو خوا کې یو روغتیاي کارکونکو موجود وي چې د عقل په دې باندې پوسي چې مساج په څه شکل باندې ورکول کیږي سینې ته په څه شکل باندې فشار ورکول کیږي دا هغه څه نه دي چې زه اوس په رادیو کې دا وایم او خلک په دې پوسي چې سره کوم مساج ورکي د مو روغتیاي کارکونکو اکثرا په دې شي باندې پويږي مسنوي تنفس نو دوی د هڅو کې په غنښدې شاو خوا کې یو څوک پیدا کی چې په دې شي باندې یو څه بلد وي
مننه ډاکټر صاحب کوم اوریدونکو لرو روغتیا د ژوند شتمنۍ په پروګرام
چې دا باز ډاکټرانو چې دا زړه تکلیف سره د جګر خونې ولیدو هغه نرمسته کیږي او دا کوم ماینو نو کوم هغه چې د امریکا د استعمالي په دیمو کې وطن کې ویل دغه کې نیوي مواد څخه دا د زړه تکلیف ډیر جدي دا ډاکټر خونې یو پښتنه لرم چې دغه چل دی
مننه ځان د معرفي نه کړ ډیره ښه پښتنه د ماتره کړه نقیب الله وردګو څخه د دې ویل چې اوس نو په افغانستان کې جنگ روان دغه ده نو د چې هر چیرته پیه کیږي خلک وجل کیږي نو د تبند ټولو خلکو بیا خصوصا د خلکو په روانو دغه په دغه باندې زړه باندې ډیر با تاثیر کوي چې دغه خپلوان په کله منځ وړل کیږي او په عین حال کې ویل چې هغه د دلته جګړه ده نو ماینونه چاودل کیږي بمباری کیږي په دې موادو کې په دې شیانو کې هم د کیمیاوي مواد دی وغه دي د ویل کیږي چې په زړه باندې با تاثیر لري نو د دواړو مسایلو په اړه کې ډاکټر ست تاسو خپل نظر څرګند کړئ
موږ تاسو راځي اول د دوو کوچې د جګړې ټغر دی بوله وطن په خیر سره ټول سي
امين
په دې چې جګړه ماینونه تر دې وړاندې چې د ژر تکلیف را مایسه کې په غوسه د موږ ځوانان لمې زوړي د موږ کسان لمې زوړي دا چې دا ماینونه هرڅوک چې هرڅوک جګړه کوي د موږ په وطن کې دا خراب خبره ده نو موږ دا دوه کوچې د لمې زوړل سي دا کارونه ودرول سي بیا به د غوسته موږ په دې برخه کې کار وکړو چې څنګه موږ ورسو هغه روغتیاي مرستې خپل ټولو د یو ټولو برخه ته ورسو اما دا چې د جګرخونی په سره څومره ارتباط لري وړاندې په دې موضوع باندې خبرې وکړو جګرخونی
کچوک ډیر خفغان ورته ورسیږي ایا د دام کې دای شي چې د زړه تکلیف پیدا کی بل اخره
ما مخکې وویل جګرخونی نسی کولای د زړه ناروغي رامنځته کی خو کچيري د زړه ناروغي موجوده ای جګرخونی کولای شي چې هغه زیات کیو څه
مننه او بل پښتنه دا و چې د کیمیاوي مواد چې په دې هغه چاودونو کې یا په بمبارو کې د وسلې او د مهمات چې استعمالي زیات په ونسنګ ده هم د زړه د ناروغي په سبب کېدای شي او کنه
کیمیاوي مواد خامخه کولای شي چې بیلابل ناروغي رامنځته کی تنفسي مشکلات زیاتره رامنځته کی ځینې غازا چې استعمالي په جګړو کې تر دې وړاندې چې د زړه مشکله مې سکه تنفسي مشکلات او نور لکه مخکې چې ویل آماده شي مستقیما چې کوم مواد په زړه باندې تاثیر کوي دا په دې پر ارتباط لري چې کوم مواد استعمالېږي په دې برخه کې زه اوس سنسم ویلای
ډاکټر سم نو تابنده د جنگ او همدغه د مهمات او د چاودنو او د وسلو استعمال به په عمومي صورت په عامه صحت باندې یو تاثیر ولري نه وړه
خامخه لکه مخکې چې ما وویل تر دې وړاندې چې هغه د سې ناروغي رامنځته کی چې ورسته یو څوک لمایزه یوسي په غوسه د موږ انسانان د جګړو لاسره لمایزه دي نو خدای دې د جګړې د موږ
لپاره ورکړي ډاکټر صاحب د پروګرام ورسته شی بو ته نږدې شو کده درملنې مبارک یو څو وای چې د زړه د ناروغي درملنه په څه شکل کیږي څنګه کېدای شي
موږ په دې ورسته یو کلونو کې یو څه په دې برخه کې پرمختګ لرو په خپل وطن کې ځینې مرکزونه رامنځته شوي دي چې دا ناروغي تشخیصيږي وړاندې به موږ د ډېری وړې موضوع د تشخیص لپاره مجبور و چې نورو یوادو ته ولاړ شو یا به موږ ناروغان په موجوده یو د فشار په لاره استتیسکوپ باندې به په روغتون کې کتر کومه ځای تشخیص دل د دوی ناروغي وګونه کار ورته کړي اما اوس خدا اوس موږ تر هنجوګرافي پورې لرو انجوپلاستیک ولای شو یعنی دا رګونه خلاصول لای شو لکه مخکې چې غوړور وویل چې سټنتونه دا کارونه کېدای شي او ان شاء الله دا په زیاتې دادی په بیلابل ځایو کې اتا په یا ته کې درمایسته سوي دي نو درملنه یو څه وس تر ډیره هدا ممکنه ده په خپل هیواد کې خو ښه خبره ده چې موږ مخنیوي وکول کله څنګه چې موبایل او کچيري دا تثبیت سي موږ تر ډیره هدا کولای شو چې دا موضوع دلته تدوي هم کو
او د خړو په اړه کې څه توصيه لري خلکو ته یعنی خاص خواړه شته چې هغه د زړه د تقوی او د زړه د ناروغي د مخنیوي سبب کېدای شي
په عمومي صورت سره زما خبره ده چې ډیر لوړه کالوري لرونکو خواړه لکه ډیر دموک په یواد کې ډیر غوکه او ډیر غواړي وریجی خوړل کیږي په خصوصا بیا په میلمستیا او کې وګوري دومره ډیر خواړه چې سړی ایرانی له کومه سره وخوري نو دا یو څه دیشی ته پام کول هغه سی خواړه خوړل لکه ډیر سبزیجاتو ته ډیر ځای ورکول میوه ته ځای ورکول په خپل خوړو کې دا ښه خبره ده دا ډیر مرسته کوي
مننه د روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام پای ته ورسیده زموږ سره په دې پروګرام کې ډاکټر صاحب نجیب الله جلالزای د زړه د ناروغیو متخصص ملمو ډیر مننه ډاکټر صاحب لاوریدونکو څخه هم مننه کوم چې موږ ته ټلیفون وکړو په دې پروګرام کې برخه واخیستله
انتخابات د ډیموکراتیک نظام اساسي رکن په انتخاباتو کې برخه اخیستنه ملي مسؤلیت دی